احمد شیبریم راځي د رړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان برښنا شرکت له ایران سره د برښنا د پیرودلو تړون د 415 مریض کال لپاره تمدید کړ. دغه تړون نن د دغه شرکت د مشر عبدالحق عمری او ایرانی چارواکو ترمنځ په تهران کې لاسلیک شو. برښنا شرکت پر خپل اکسپان لیکي ایرانی چارواکو سره د وارداتي برښنا او د انرژي لیست بنسټونو د پراختیا په اړه هم خبري وشوې. افغانستان د ایران په ګډون د گاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه برښنا واردوي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان ته په کال کې د 15000 میگاوات برښنا اړتیا ده، خو اوس مهال افغانستان یوازې شاوخوا 960 میگاوات برښنا لري چې له دې څخه 350 تر 400 میگاوات له کورنیو سرچینو برابروي. ایران او پاکستان له پرون راهیسې 812 افغان کورنۍ افغانستان ته ستنې کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد وویل دغه کورنۍ د نیمروز، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو له لارې راستنې شوې دي. بل پلو په تبیید کې د رسنیو د ملاتړ سازمان د پاکستان او ایران پر حکومتونو شک کړی چې د برازیل بشرپاله ویزو ته په تمه په دې هیوادونو کې میشت افغان خبریالان چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي بیرته افغانستان ته اخراج نه کړي. ایران او پاکستان په روسیو کې د خبریالانو په ګډون په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. ایران له روسیې سره په عمان سمندر کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. ایرانی رسنیو د دې هیواد د سمندري ځواکونو قمندان حسن مقصودلو په حواله لیکي دغه پوځي تمرینات په سبا پنځشنبه پیل شي. د دې وړاندې په هرمز تنګي کې د ایران سپای پاسداران ځواکونو پوځي مانورونه ترسره کړي وو. ایران او روسیه په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه بیړۍ چې الوتکې لیشتوي منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي که چېرته له ایران سره مذاکرات بریالي نه شي د جګړې احتمال شته. د ایران او روسیې د ګډو پوځي تمریناتو هدف ظاهرا د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته اړتیا لري. عباس رخچی پرون په جنوا کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو بهیر پیل شوی دی، خو شایي سمدستي نتیجه ترلاسه نشي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس په دواړه لوري په خپلو پلاسمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشي عباس رخچی او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې دا مذاکرات به یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحده ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د امریکا د مدني حقوقو د خوځښت مشر جیسي جکسن د څلور اتیا کلنۍ په عمر ومړ. د جکسن کورنۍ پرون سېشنبه په یو بیان کې د هغه د مړینې په تایید سره ویلي زموږ پلار د خپلې کورنۍ سربیره په ټوله نړۍ کې د بې وزلو او محرومو خلکو خدمتګار و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل سوشل تروت اکاونټ په یو پیغام کې جکسن په نړۍ کې یو نه تکرارېدونکی شخصیت یاد کړی دی. د ټرمپ په ټکو جکسن د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړې ده. جکسون چې د مارتن لوټر کینګ له نږدې ملګرو وو له 1960 کالونو راهیسې په امریکا کې د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار کاوه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو ورونو نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره مسابقه وکړي. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن جنوبي افریقا د متحد عربي اماراتو لوبډلې ته د شپږ وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بله لوبه کې پاکستان نامیبیا ته په 102 منډو شکست ورکړ. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته، نیپال سکاټلند ته او د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
زما یو ته کلن زوی دی، د سور زبلان دی ډیره شدید تبي ونی، د سیلر زیدلې تبي ونی. کله چې ډاکټر تبي وډنو مهینات چې ورته وکړل چې دا خو ملاریا دی.
عام خلک د دې ناروغي مخه څنګه نیولې شي؟
دندونه پیسې باندې منځ لاړ شي، دندو په پیسې باندې مرکز مافیا د ډیرو میکروبو دی، یوازې د ملاریا نه، د نورو ډیرو میکروبو مرته هم ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
تغنم
خوستیانو د خپل شارپ د پاکېدو لپاره حشر وکړ.
ناپاکی او چټلیزم کو استاسه هغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک د ملاریا ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د ګواښ د زیاتېدو خبرداری ورکړې. دغه سازمان سه شنبه د دلوي اته ویشتمه په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي بیان کې ویلي د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. په بیان کې راغلي درانه ورختونه د تودوخې لوړېدل او ګرم اوړی د ملاریا ماشو د ډېرېدو لپاره مناسب چاپیریال برابروي. ډبلیو ایچ او ویلي د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمېر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ایډوین سالواردو خبرداري ورکړې چې ملاریا په زیانګالو ټولونو په تیره په ښځو او ماشومانو ډېر فشار راوستي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د پراخېدو مخنیوي د وقایوي اقداماتو د دوام ملاتړ او همغږي له لارې ممکن دی. په همدې حال کې د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اوړي په موسم کې هر کال د ملاریا له ناروغۍ کړېږي. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سناولا ازادي راډیو ته وویل
هر کال دی اوړي پر رسیدو سره ملاریا میاشي او ناروغي زیاتیږي. کورنۍ کې دوه درې کسان هر کال ملاریا ناروغي باندې مبتلا یا مریضانی. خلک ډیر بې وزله دي. زموږ په شمول ډیر خلک همداسې بې وزله دي چې ډاکټر ته دی وتلو توان هم نه لري. ځکه هر نقطه دوا 300-300 افغانۍ پورې مصرف راځي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیايي اسانتیاو د نه موجودیت له امله ان خلک اړکیږي چې په خپل سر د ملاریا ټابلیټ یا ګولې استعمال کړي.
زما یو تکلن زوی دی د سورز وړاندې ډېرې شدید طبي ونیو د سیلر زیدلې طبي ونیو. کله مې ډاکټر طبي وډونو مینه ته جوړته وکړل چې دا خو ملاریا دی. دوی مرتبه خسته لوس الحمدلله خله د دولتي روغتونونو چې دی نو الته صحیح درملنه نه کیږي. سړی اړکیږي، سړی مجبور کیږي چې دا دی باید شخصي روغتون ته مراجعه. کار روزگار خلته نشته دی، هر څه پټه په باندې ولاړ دي. خلک مجبوره کیږي چې خپل ناروغ بی مینه لاړ شي په خپل سر باندې د دواخانه نه دی سورو په بدل کې دوی راوخلی څه ورته وري.
خو روغتیا پالان د ډاکټر له مشورې پرته په خپل سر د ملاریا د درملو استعمال خطرناک بولی. دوی وایي د استوګنې د سیمې ترڅنګ د ولاړو اوبو ډنډونه د ختیځ ولایتونو جغرافیایي موقعیت، کډوالي، بارانونه، ګرمه هوا او د خلکو غربت د ملاریا ناروغۍ د زیاتېدو عمده لاملونه دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنمل ډاکټر اسد الله حسینزی ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ډیرخ د هوا او بو کرنیزو شرایطو غربت او سرحدي تګراتګ او د غماش د کنټرول کمزوري پایله د دې باعث کیږي تر څو د ناروغۍ په دې ساحه کې ډیر منځته راشي او تر هغه چې دا ټول عوامل سم مدیریت نشي ملاریا به په دې سیمو کې یو لوی روغتیايي ستونزه پاتې شي.
د وای ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیر ماشومان او امیندواره مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان وایو اصل نه وګړي په ملاریا داخته کېدو له خطر سره مخ دي. سخته تبه، زړه بدوالی او بیشتهي د ملاریا ناروغي مهمه نښې بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې له څلورو دریمه برخه خلک د ملاریا له تهدید سره مخامخ دي. عام خلک څنګه له دې ناروغي ځان ساتلی شي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د میشت افغان ډاکټر متین ساپی نظر پوښتل.
ملاریا خو افغانستان کې څه نه به خنه ده. کلونه کلونه کېږي چې څنګه وادوال سره تلاري خصوصا په هغه منطقه کې چې ګرمي منطقې دي، په شقي خوا ده، جنوبي خوا ده، د قطر خوا هلته ډېر زیات دي. د دې خطر چې اصلا ملاریا خو ټول وطنوالو ته روپانه افغانستان کې ملاریا ډېره ده. تجربه لري ډاکټر صاحبان چې اصلي علت یې د ډنډ اوبو کې د میاشو د ملاریا د میاشو زیاتوالی دی چې ډنډ اوبه ولاړې اوسي هغه ته میاشي پیدا کیږي او هغه میاشي میکروب د ملاریا انتقالی د یو نه بل ته انتقالولی شي. نو دې خاطر اساسي ترین وظیفه د ټولو همداله چې ډنډ اوبو په حساب باندې باید ډنډونه د منځه وباسي په حساب ملاریا له شپنیا مراجع موجود دی په روغتیا وزارت کې
ډاکټر صاحب عام خلک څنګه کولای شي عام خلک کولای شي چې فرضاً دوا پاشي وکړي؟
بله ما مطلب مې دا چې اساسي چې عام خلکو لپاره خو د هغه کار نه وړو کار نه کار دی غټ کار نه خو باید د روغتیا وزارت صحي خدمتونه هغې باید اجرا کړي.
خوار خلکو ته مشکل ده چې پشخانی ولري کنه، او بیا چې هوا ګرم شي بیا د پشخانی ساتل بل مشکل. اما دغه د وړو ډنډونو لمنځه وړل، آیا که په یو کلي کې ډنډونه وي او خلک دغه واړه ډنډونه مثلا خاورې پکې واچوي، دا یوه لاره ده چې حداقل د ملاریا ناروغي کم شي؟
دندونه په حساب باندې لاړ شي. اول خو هم د محیط لپاره ډېر ښه دی چې پاک ځای اوسي، دندونه نه اوسي، که نه دند اوسي. دند اوبه په حساب باندې مرکز مرچه د ډېرو میکروبو ده، یوازې د ملاریا نه، د نورو ډېرو میکروبو مرچه هم ده. دا خطره که هر کلي کې که دغه انسیاتیف پیدا کړي چې دې دغه دندونه د منځه وړی وشي، اول واړه واړه خپله خلک د هر کلي خلک د منځه وړی شي چې خاورې پکې واچوي. احساس لاند پین دي یا لاره ورته پیدا کړي، اوبو دپاره چې حداقل یو خواته لاره پیدا کړي چې ځای په ځای د اوسي. او غټ ډنډونه باید مراجعو کې مراجعو ته چې هغې ورته هم دوا پاشي کې هم ورته منځه وړلو دپاره ورته تصامیم ونیسي.
داسې په کلیو کې داسې یو وسیله شته چې د هغه په واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوی وشي یا بیا کم شي، مثلا لکه لوګی لکه یو بل څه داسې څه شته؟
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه ده. لوګیا خو به چېرته کوم دی که به لوګیا زیات استفاده وکړي؟ اساسي موضوعات ما هغه دي چې د ملل متحد هغه دخوانه د ډبلیو ایچ او دخوانه هم ورکول کېږي. دا بعضې پوډرونه دي چې هغه په شکل باندې د هغې بیا کولی شي چې د سپری شکل باندې جوړ کړي، او هغه د پیسا په ډنډو کې استفاده ترې نه وکړي، او دا د هغه مخنیوی کولی شي. دا ډېره دا ښه لاره ده نسبت لوګي د خانه. لوګي خو لوګي ځان ته خپل خطر نه لري، امکان لري یو ځای وسوځي، امکان لري خو ماشومان هلته وي، معمولا زیات ماشومان هلته لوبې کوي. دا خاطره لوګي بیا نور طرف ته مشکلات پیدا کوي. هغه داسې مطمئنه لاره هم نه ده او سمه لاره هم نه ده. سمه لاره هم هغه ده چې په کیمیاوي موادو باندې په حساب باندې هغه لازم وي. هره منطقه کې د روغتیا وزارت یا د صحي مرکزونه چې هلته موجود دي، د ریاستونه د روغتیا چې موجود دي په هر ولایت کې، د هغې نه دا مواد راواخلي او پمپو شکل باندې پمپونه هغې لري په حساب کمپیاز وي. پخوا وختونو کې به د ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ دفترونه درلودل، او هغې د غټ غټ پمپونه درلودل، شاته به یې ځوان کړي وو، او ټولو ځایو کې به هم په خلکو چې لازم وو هغې باندې به استفاده ځینې کوله، او هم د
یو ډېر عادي لاره. مثلا که په یوه خونه کې ماشی وي او خلک دا ماشی له منځه یوسي، د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي دغسې وړې هڅې هم؟
وړې هم بولی شي، چې مخکې هم عرض وکړه چې اصلا د انتقال وسیله میاشي دي. هر میاشه چې کمیږي، ولې چې کمیاشي ډېر زیات تکثر ډېر زیات سړی دی په ګرم وخت کې، هر میاشه چې کمیږي په مغه اندازه باندې د ملاریا د انتقال درجه ټیټیږي. نو هغه خطر چې هر څوک چې هر چېرته امکانات ولري، د میاشتې د منځه وړلو لپاره باید د هرې ممکنې طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د سلواغي عدل بنه وشتمه په افغانستان کې د مبارک روژې لومړۍ ورځ. یو شمېر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځانګړي چمتووالي خبره کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې اند پش لمی او روژه ماتي لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
چار شنبه د سلواغي یا دلوي نه وشتمه د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روژه لومړی ورځ ده. د کابل خار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولا د روژه په ورځو کې بیلابیل خواړه تیاروو، لکه اشک، بولانې، منتو او نور د خوښي خواړه، او تر ډیره خپله ورځ د روژه ماتې لپاره په چمتووالی تیروو.
خو په افغانستان کې د روژې نمانځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیری کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو توان لا نه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست گلدسته وایي سختې بې وزلۍ په مخه کړې ده. نوموړي وویل بیکاری او د عاید نشتونی ژوند تر پخوا لا ډېر سخت کړی، او تر ټولو لوی اندېښنه یې د روژه ماتي پر مهال د خپلو ماشومانو هیله منو سترګو ته وي. د پروان ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
روژه پخله د سندرې لاندې ناست دی، معده مې ډېر درد کوي، ځکه یوازې ډوډۍ او چای نه څه جوړېږي. په پېشمني کې باید مدعي او مربا ولري. خلک هر څه لري، وریجې خوري، نور ښه خواړه خوري. سخت مې زړه کېده چې کاش وریجې مو درلودی چې خوړلې مې وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د ډسمبر په 13مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2018 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزه، سودان او نورو سیمو کې ډېر خلک له جګړې، لوږې، بې ځایه کېدو او تبعیض سره مخ دي، او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقونو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشت ده. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشت ده، د ګناهانو پرېښودو او مغفرت میاشت ده. داسې میاشت ده چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریکس سه شنبه د سلواغ یادلوي پاتويشتمه په خپل ایکسپانډ په یو ویډیو بیان کې ویلي روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت راپوګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی چې دا پروګرام به په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او له بېوزلو سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړی، او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
په سویس کې د اوکراین او روسیې ترمنځ خبرې دوام لري. په دې منځ کې د اوکراین جمهور رئیس ویلي چې یوازې پر دوی فشار راوړل کېږي چې روسیې ته امتیاز ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د اوکراین ولسمشر په جنیوا ښار کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې له پیل سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکاره ډول له اوکراین وغواړي نه له روسیې چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکایي وی پاڼې اکسوس سره په مرکه کې چې د سه شنبې په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرحه چې اوکراین دې ته اړ کړي څو هغه سیمې وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لا نیولې نه دي د اوکراین ولس په رد کړي. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتوب په سویس کې روانې دي، په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په وروستیو ورځو کې دوه ځلې ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړی ورځ د جګړې د درولو په لور د معنا لرونکو پرمختګونو سبب شوې ده. هغه په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دواړو لورو هوکړه کړې خپل مشران د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري وساتي. د اوکراین د مرکزی پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبرې پر عملی مسایلو او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي، او اوکراینی پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سه شنبې ورځې خبرو شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ او ډېرې ترنګلې وې. په واشنگټن کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلینسکي د سه شنبې په ورځ په خپل ورځني پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچیان باید د روسیې د وروستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنې راپورته کړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې یې له دواړو خواوو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکراین چمتو ری چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو باعزت تړون د ترلاسه کولو په هدف په چټکۍ سره حرکت وکړي او زیاتې کړه پښتنه دا ده چې روسان په رښتیا څه غواړي. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د روسیې بریدونه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکراین پوځ وویل روسیې د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د سباندې 440 بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اډیسی بندر او د هیواد په شمال کې په سومي شهر کې د ملکی وګړو د ټپې کېدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکراین د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکي د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې چې د دوی پر موټر شوی وو وشل شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست ښار کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د ښار د واقع دوه لپاره هشار تر سره شو. د ازادي او مشال راډیو خبريال نجیب لالو خیل د خوست له ښاره نور جزئیات راکوي.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا ښاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استازي عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخه 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژه تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګه په دوو ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبدانۍ دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي او تر څنګ ځوانانو همدارنګه سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړونې ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وایي کچېری خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت تر سره نکړي، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالي د برخې د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړېدلی. یو تنځوان فعال خیر الله حیران ویل
په خار کې چې اوسې ګم راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بیلابیلو برخو کې باید خود سرانه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم، ځکه د ښار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استادې هغه ښاری تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ دولت ډېر مصارف پکې کیږي د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافي کثافت دانۍ نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافت بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تنی او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافتدانۍ نشته وی دي. لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه زموږ وختونه ده چې په هغه مشخص ځای کې کثافتدانۍ کې وګرځوي.
زه خپل دا مسولیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم، چېرته کوم ځای خځله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړوند کثافتدانۍ ته واچوم.
د ښار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربېره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د خوست ښار یو اوسیدونکی محمد عارف ویل
په دې برخه کې یوازې خرولی مکلف نه ده چې ښار صفایي وکړي او پاکوالی رامنځته کړي، په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي، تګ راتګ کوي، دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خرولی سره همکاري وکړي.
یاد دی وی اشرونه په خوست کې د کلیو او قومونو رانیولي بیا د بیلابی لوسی متر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمه د خلکو یو پخوانی دود دی چې اوس هم په یو ستو پیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکي د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شورو د نال کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لږو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
په افغانستان کې ځینې له خیاله ځینې له شوقه موټر ساتي. په دې راپور کې به له خلکو واورو چې اړتیاوې یې څه دي او شوق یې څه دی.
کابل ښار او ډېرې موټرې، خو اړتیا ده که شوق. د کارتینو سیمې اوسیدونکی بهار چې کار ځای ته د تګ لپاره موټر کاروي وایي که اړتیا نه وه نو کلي به یې هم پکې نه وتاو کړي.
ولادي بیروبار ته چې ګورم او د تیلو د قیمتونو ته نو دا وارزم لګښتونه ډی پکې جګرخونی هم کړم، نو د دې لپاره چې مجبوری ده کنه والا کمی کلی هم د موټر کې تاو کړي والا، خو سحر وختي راوځو نو د خار ترانسپورت سیستم هم سینه ده مجبور یم. نو
تاسو یې ته وی چې په پلازمینه کې نفوس ډیر او د خري بسونو شمیر کم دی او لامل خلک مجبور دي چې له شخصي ترانسپورت استفاده وکړي. مخکې ملي بس شرکت مسولین او اسدی رادیو سره خبرو کې د خري بسونو د کمښت خبره منلې و. د لغمان ولایت اوسیدونکو اسلام الدین بیا وایي دوه ورونه چې په کور کې ورسره یو ځای اوسېږي او هم پلاری موټر لري، خو دا هم تازه ځانته موټر اخیستی دی ځکه په خبرې شوق یې ورسره دی.
ما خو چې موټر اخیسته ده د هم چکر لپاره اخیسته ده، 2000 موټر ده، بس خدای دې مجبوری نه راولي مچکرې مکرې پکې وهو کله ننګرار کله یو ځای کله بل ځای، بس ښه ساعتم تیر دی الحمدلله.
یو شمیر موټر پلورونکي وایي کوم کسان چې له شوق موټر اخلي ډېر یې ځوانان دي، خو لویه برخه خلک د اړتیا او خپلو مجبوریتونو له مخې موټر اخلي. له دې ډلې په کابل کې د یو موټر پلورنسي مسؤول ویس احمد ازادي راډیو ته وویل
دا په 100% کې او 100% کې شوق اخلي، دا 80% ټول مجبوریت نه اخلي، شوق د پاره چې دا موټران دا اخلي دا ټول ځوانان دي ورور.
نو موړی زیاته وی چې ډیره هغه افغانان هم له شوق موټر اخلي چې په خبره یې له نورو هیوادونو اوږد مهال رخصتي او باندې راځي او بیا دا موټر بیرته پلوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجي زاهد چې لسی زی د لویو او وړو موټرو خاوند او چلوونکی پاتې شوی بیا په دې نظر دی چې موټر هم شوق دی او هم اړتیا، خو د په خبره هم ډیری خلک یې د اړتیا له مخې استفاده کوي. نو موړی زیاتوي
زیات خلک د ضرورت په اساس باندې استعمالوي، اما محدود خلک د سې د چاغوي شوق کوي چې مثلا سربیدار وي بس یو ورور وي چې زم وای خپل تبې موټر ولرم بل وي زده موټر خوښوم کنه. خو زما خپل نظر دا دی چې موټر دی او ضرورت دی سړی خپل مشکلات په حل کړي. په دې تاب باندې شپې د خانه کې مریض ولرې نو شاید رشکم پیدا نه کړي، ټیکسیم پیدا نه کړي، نو تر څو هغې پسې ځي شاید مریض تلف شي. نو دا یو ضرورت دی چې سړی وسوشي او د خپل ضرورت دی حل کوو د پاره یو موټر ولري. بعضې خلک دا دی چې شوق لري او زمونږ ګاونډیان دي هغوی درې موټر په یو کور کې لري، یار یو درې ورونه دي، یار یو ځان ته یو دانه موټر په خپل تبه ودروه.
دا د ونې د چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د موټر درلودل تر ډېره اړتیا ګڼل کېږي ځکه د دغو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیایي مرکزونه ترې لرې دي او د ترانسپورتي وسیلو د نشتون له امله له ستونزو سره مخ، ډېر ځله یې ناروغان له دې امله په تکلیف او یو شمېر روغتون ته د ناوخته رسولو له امله ان مړه شوي هم دي. خو په ښارونو کې بیا د موټرو له ډېرې ګڼه ګوڼې او ان له امله یې د هوا د ککړتیا راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې دا مهال څومره موټرې په ټول افغانستان کې ګرځي راګرځي د طالبان نو حکومت ترافیکو لوی ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکولو ډاډه وکړه. د یادونې ده چې په افغانستان کې له موټرو مخکې چې په راپور کې د مراکشیو کسانو د خبرو پر بنسټ تر ډېره نن سبا اړتیا ده، خلکو به اوږدې لارې د حیواناتو په وسیله وهلې. وروسته بیا رابهداري کراچي او د اسونو ګاډۍ دود شوې. افغانستان ته لومړنی موټر په 1904 کال کې راغلی او دا موټر امیر حبیب الله خان ځان ته له پخواني برېټانوي هند څخه راوغوښت. روایتونه دا دي چې وروسته بیا د نوموړي په دربار کې دوه موټرې وې چې د ده او د درباریانو د انتقال لپاره ترې استفاده کېده، خو زوی امان الله خان بیا ډېرې موټرې افغانستان ته وارد کړې.
په افغانستان کې مو د موټرو په اړه راپور اورېده. زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوري او که چېرته د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.